کومه ستونزه نه لري.
دغه اخري ورختونه یا د وری وری د الهام د منکو په برنامه پروګرامونو باندې کوم منفي اغیز نه کی.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د څو بهرنیو ورځپاڼو مهم مطالب د افغانستان په ارتباط در اورو. آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګرزی، جلال آباد، کلات او سرآباد کې په FM 100.15 لا صفه او واضح واوري. ایساف ځواکونه واستول طالبان په افغانستان کې د ټولو ملکي تلفاتو د 90% مسؤل بولي. دغو ځواکونو د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما د وروستي راپور د خبرېدو هرکلی وکړ. د یونما په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي په تیر میلادي کال کې د 2012 میلادي کال په پرتله د ملکیانو مرژوب له 14% زیاته وه. وسلوالو طالبانو د یونما راپور یو اړخیز بللی او غندلی دی. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
ایساب ځواکونو د یونامه د وروستي راپور د خبرېدو هرکلی وکړ خو طالبانو وغانده. ایساف په یو اعلامیه کې ویلي، موږ پوهیږو چې یو ملکی کس ته هم که زیان رسیږي لکه زیات کسان چې زیانمن سوي وي. د دې راپور هرکلی کوو چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د منفجره وسیلو د خطر د کمولو لپاره زموږ لخوا سوي هر اړخیز اقدامات منعکسوي. د یونما په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو راغلي چې سختریز وسلول د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤول دي. دغه راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي یان کوبیش لخوا له رسنیو سره شریک شو. خو ایساف د خپلو ارقامو پر اساس وسلول طالبان د 90% ملکي تلفاتو مسؤول ګڼي. دغه ځواکونو په خپل اعلامیه کې د عامو خلکو له کورونو پر افغان او ایتلافي پوځیانو بمی او وسلول بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2995 تنه ملکیان وژل شوي او 15625 تنه نور ټپیان شوي دي. راپور وایي چې په 2012 میلادي کال کې په دې هیواد کې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 2018 تنه او د ټپیانو شمیر 4821 تنه وو. وسلوال طالبانو د یونما دغه راپور د امریکا د سفارت لخوا برابر شوی بللی او غندلی دی. ایساف ځواکونه په خپل اعلامیه کې وایي، وسلول طالبان لا هم پر جوماتونو او روغتیایي مرکزونو بریدونه کوي. د غرض شونځي هم په نشه کوي، سوځي یا هم ورته نږدې بمی وسلې ځای پر ځای کوي یا یې د وسلولو فعالیتونو لپاره په خپل ولکه کې راولي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف قواوې ادعا کوي چې تیر میلادي کال د ایتلافي ځواکونو لخوا ملکي مرګ ژوبله 60% کمه شوې ده. دغه راز له 2012 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د هوایي بمباریو له کبله ملکي تلفات 80% راکم شول. په افغانستان کې ملکي تلفات هغه مسأله ده چې له کلونو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او ناټو ترمنځ په یوه جنجالي موضوع بدله شوې ده.
په همدې موضوع لاتیمو تر نه نیمه بجو پورې په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه هم اورو. خو اوس په دې اړه یو مرکه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په تیر میلادي کال کې د 90% ملکي تلفاتو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو بولي. د دې کمیسون ویندوی رفیع الله بیدار آزادي راډیو ته وویل، د ملګرو ملتو راپور چې پکې په تیر میلادي کال کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 14% ډیروالی ښودل شوی، د دوی له راپور سره تقریبا حد ورتهوالی لري. له ښاغلي بیدار سره جمیلې ظریف مرکه کړې او په پیل کې د ملکي تلفاتو د ډیریدو پاره د دوی نظر پوښتله.
زمون ارقام خي په دغه کال کې زمون په هجری شمسي کال باندې کار کو په دغه میاشتو کې چې مونږ دغه راپور جمع کړه ده، زمون 90% افزودي خي هم په ځخنانو کې هم په مشو کسانو کې. ډېرې دغه پیښې چې را مېسته شوې دي زمونږ د موندنو د مخې، اول د سړک د غاړه په ماینونو کې ډېر ملکي تلفات مېسته شوې، دویم هدفمند مرګونه چې د دولت سره د همکارۍ په نامه باندې د خیریه موسساتو د کارکوونکي ډېر ډېر تلفات لرل، دریم انتحاري حملو کې نور دغه پیښې چې په عملیاتو کې رامېسته شوې دي د ملکي تلفاتو تعداد زیات کړی دی. د جغرافي په لحاظ باندې زمون مندنې خي چې په دغه کال کې جنوبي حوزه، شرقي ولایتونه، شمال شرقي ولایتونه او غربي حوزه ډیر نارام او دغه تلفات پکې ډیر وو.
بيدر صاحب لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د ملکي تلفاتو شمیره راکمه شوې ده، مګر بیا هم لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې امرغلي دي چې یو څه تلفات د افغان امنیتي ځواکونو له خوا او د بهرانيانو له خوا، په دې اړه څه فکر کوئ چې باید څه وشي؟ بل اخر د دې لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا او د نړیوالو ځواکونو له خوا تلفات کم شي، دې کار لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د بشر دوستانه نړیوال قوانین چې د جنگ حرکت پکې تنظیم شوی دي، دا غوی مراد کول ډیر مهمه خبره ده چې یو ضرورت د دغه عملیاتو سکه دویم هغه کوچ استعمالیږي هغه متناسب د خطر د چيو ترافي خدای کسنګه، دریم د ملکانو او د غیر ملکانو فرق باید وشي او د تفاوت باید شي او موږ جداواله باید وکړو. نو دا ټول ایجاب دي چې جنگي عملیاتو کې موږ نور هم د دقت نه باید کار واخلو چې موږ څوک هدف ګرځو او کچې واضح علائم او فارقه علائم د زنو تاسیسات موجود وي چې هلته نشي کېدای چې دولت مخالفین پکې لري او خاصتا ملکي ځایونه وي، هغوی باید هدف ونه ګرځولی شي. کله چې داسې واضح معلوم وي چې دغه اداره او دغه کسان د دولت مخالفین نه دي، هغوی ته هم باید دا خیال وساتل شي چې د بوډاګان، فرزند، ښځې، ماشومان چې نشي کېدلی د جنګ فریق وي، د دوی د ژوند خیال او د دوی د مال او
حال خال باید وشاتل شي. بله، به در سبب پوښتنه ده چې سره لږ تاسو هم غوړی له مخالفینو نه د ټولو نه او له مشکل خوړنه خوونه او ملګری ملتونو هم غوړی چې باید دغه تلفات را کم شي. څه فکر کوئ چې ولې نه را کمیږي؟ لا تاسو ده
زه فکر کوم چې په ایوان دازا ډیره هغه وسایل د جنگ نه استفاده کیږي متناسب د خطر نه وي، کله ناکله او کله کله دا هم وي چې د غلط اطلاعاتو په اساس باندې هم دا کار کیږي. متاسفانه چې دولت مخالفین بیا په نورو وجوهاتو باندې د دغه حالاتو مرتکب کیږي، لکه په دینامه باندې چې دا په وروستیو میاشتو کې دا حوادث دي شو چې د دولت سره په تړاو کې د بعض کسان د غچ اخیستنې په مقصد باندې او یا انتحاري عملاتو کې یا د سړک د غاړې ماینونو کې، نو دغه وسایل چې دي دا خپل پردی نه پیژني او کله کله هغه بې ګناه کسان چې د جنگ فریق ندي هغه هم پکې ځای شي او هغه ته ضرر پیښي.
یو ورسته پوښتنه ده چې د تازه غوښتنه له وسلوال مخالفینو نه او له افغان امنیتي ځواکونو نه څه ده چې د ملکي تلفاتو د کچې د راټیټولو په برخه کې باید څه وکړي؟
زموږ په نظر باندې په دوه وجوهاتو باندې دولت مخالفینو ته زموږ دغه فراخوان او دغه اعلان کېدل شي چې یو اسلام د تعلیماتو په اساس باندې چې نه باید هغه کسان چې په جنگ فریق نه دي هغوی هدف وګرځول شي په جنگي حرکتو کې، دویم د بشر دوستانه قوانینو په ترڅ کې یو ماده داسې ده چې یو طرف کېدای شي چې د جنگ دولت نه جوړوي او د دولت مخالفین وي او هغوی دغه قوانین ته چې دولت تشکیل کړي هغوی ته پابند نه وي، ولی حتمي ده چې نړیوال جنگ هغه اوس چې کوم دی دوه دستور چې هغه باید هغوی هم ومني او هغه هم مراد کړي. که دغه ټول مسایل مراد شي ان شاء الله د ملکی تلفاتو کچه به کمیږي.
د ملکی تلفاتو په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویندوی رفیع الله بیدار څرګندونې اوریدي. د ملکی تلفاتو په اړه که تاسو اوریدونکي هم نظر لرئ نو له اتمو بجو تر نه نیمو بجو پورې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. په دې منځ کې مایکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کیږي.
د حمل د شپاره سمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي رادیو منځنې څپه 12 شپګنوي اف ام سل اشاریه 15.
مخته دي چې د نړۍ څو ورسپنو ته کتنه وکړو. غزنی ته ځو چې چارواکي هلتوي وسلوالو د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د یو سیمه ایز پولیس پر ماشومانو مان چاودلی دی چې له عمله درو ماشومانو ته مشروب لاوشې ده. له بلې خوا د دغه ولایت مقام ته څیرمه هم چاودنه شوې چې پکې چارواکي د یو پولیس ټپي کېدل مني. سید شاه سرقیم له غزنی څخه راپور راستولی.
پر دریو تنو ماشومانو د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې پرون ناوخته چاودنه شوې ده چې پکې یو تن ماشوم وژل شوی او دوه نور شو. بل دی په پیخه کې وژل شوی او ټپ شوی ماشومان د یوې کورنۍ دي او چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو ورته ځکه مین یخی وو چې د ماشومانو پلار د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده لري. د چاودنې پر مهال په اټل کلي کې دغه ماشومان له کوره راوتلي او د خاشو په ټولولو اخته وو چې خپل کور ته یوسي او لایخه پر ځانونه تاود کړي، خو په همدغه وخت کې ور باندې خښ شوی ماین چاودېدلې دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپ شوی او ماشومانو کې د یو تن روغتیايي حالت نازک خي. یو
د خارې مخالفین د اندړو په ولسوالۍ کې د ګلام ماشومان وینې تو کوي، د کور کې ماین یې خېولو دی. اساس په کړی چې د هغه ماین په نتیجه کې دوه نفره هلکان کوچني هلکان زخمیان شو او یو هلک شهید شو.
د سوال د وژل شوي او ټپي شوي ماشومانو عمرونه د لسو او دیارلسو کالو ترمنځ بولي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا بیا پرون د غزنی ولایت مقام ته څیرمه چاودنه شوې ده چې چارواکي پکې یوازې د یو پولیس ټپي کېدل مني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي په دغه پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
اوسم د نړۍ مطبوعاتو ته لنډه کتنه کوو. د نړۍ ډیرو ورځپاڼو خبري اژانسونو د افغانستان په اړه په مطالبو کې تر ټولو زیات تمرکز په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو، په تیره بیا د ماشومانو د مړینو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو په وروستي راپور کړی دی. د ملګرو ملتو له تازه راپور سره سم چې مخکې په راپورونو کې هم پرې خبرې وشوې، په افغانستان کې تیر کال په جګړه کې د ټپیانو او وژل شویو ماشومانو شمېر په سلو کې 34 زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما پرون وویل په 2014 میلادي کال په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو بریدونو ته زور ورکړ، په مجموع کې د ورتیر کال په پرتله 44% ملکي تلفات ډېر شوي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ملګرو ملتو له راپوره داسې ښکاري چې له 2009 میلادي کال را په دېخوا د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو او ښځو تلفات تر هر وخت زیات شوي دي. د یونما په وینا 2014 میلادي کال په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې بیا پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت د فشار په اړه په یو مطلب کې چې عنوان یې دی د بیکورو خلکو بیکوره کول لیکلي چې د پاکستان حکومت پېښور ته نږدې د متنو او جبه جیل د کمپونو افغان کډوالو ته ویلي چې فوراً ووسی. ورځپاڼه وایي د دغو کمپونو مځکه د پوز ده او پوز وایي چې افغانانو ته یې دوه کاله پخوا هم خبر ورکړی و چې له دې سیمې ووسی. دوی ته د جمعې په ورځ 48 ساعته وخت ورکړی شوی و چې نن یکشنبه پوره کیږي.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید ښه وپېژنئ، یعنې خپل راتلونکی ولسمشر ښه وپېژنئ.
په افغانستان کې د امریکا یو پوځي چارواکي وویل دا مهال په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو پر ملاتړ تمرکز کوي. داسې اندېښنې شته چې وسلوال طالبان شاید د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له تاوتریخوالي کار واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر شرایطو برابرو کسانو ته پوره اسانتیاوې برابروي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړی شي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر ډګر جنرال جوزف اندرسن وایي چې په افغانستان کې به پر انتخاباتو زیات تمرکز وکړي. اندرسن پرون د مارک میلی پر ځای وټاکل سو. میلی په افغانستان کې د ایساف د ګډې قرارګاه قومندان وو. د دې پوځي اډې مسؤلیت پرون په خاص مراسمو کې ډګر جنرال جوزف اندرسن ته وسپارل سو. اندرسن په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل دا مهال د افغانستان له انتخاباتو ملاتړ یې د کار په لومړیتوب کې راځي. د ایساف د ګډې قرارګاه نوي قومندان په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخاباتو د ملاتړ لپاره به څه اقدامات کوي. په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت ځینې امریکایي چارواکي په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړي دي. ولسمشر حمید کرزي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط دا ایښی چې امریکا دې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر شپېتو کمی ورځې پاتې دي. دا سندیشنی هم سچې وسلول طالبان به د دوه انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ځینې خونړي اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې مخالفان د داسې اقداماتو هڅه کوي. ځینې کارپوهان وایي دې ته اړتیا ده چې نړیوال ځواکونه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له ناامنیو سره سره اکثریت پر شرایطو برابر کسان غواړي چې خپل رای وکاروي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره باید ټولې اسانتیاوې برابرې سي. د مرکزی عیسائی د ادارې د معلوماتو لمخې شاوخوا 12 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د ګډون پر شرایطو برابر دي. دغه کسان په وروستۍ ورځ دا تصمیم نیسي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه. دا افغانستان د قوانینو لمخې باید هر ډول اسانتیاوې ورته برابرې کړو. آخر به پر شرایطو برابر کسان فیصله کوي چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او کنه. نن اتمه ورځ ده چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو دو میاشتنی کمپاینونه روان دي. یوولس کاندیدان د خلکو د رای د راخپلولو هڅه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو او ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو انتقال بهیر په منظم ډول پرمخ ځي. د دغه کمیسیون چارواکي هغو اندېښنو ته په کتو چې ګواکې وروستي ورشتونه به شاید دغو موادو په انتقال کې ستونزې جوړې کړي ډاډ ورکوي چې هر څه په منظم ډول د انتقال په حال کې دي. نور حال له کابله د فریبا ظاهر په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر اوسه ټول هغه مواد چې باید په بهر کې چاپ یا خریداري شوي وای افغانستان ته رسیدلي او اوس یې ولایتونو او ولسوالیو ته د انتقال بهیر په منظم ډول روان دی. دا کمیسیون په داسې مال کې دا ډاډ ورکوي چې د وروستیو اورښتونو له کبله د انتخاباتي موادو د انتقال په وړاندې د احتمالي ستونزو د رامنځته کېدو خبره کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اورښتونو په ګډون د نورو احتمالي ستونزو لپاره له وړاندې ضروري تدابیر نیولي وو. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته خپلو تدابیرو په اړه وویل.
موږ یو منظم تقسیم اوقات لرو. تر اوسه پورې هیڅ ستونزه نشته. دغه اخري ورختونه یا د واورې ورېدل هم د موږ په برنامو پروګرامونو باندې منفي اغیزه نه کوي. لکه موږ مخته د مخه پلان په داسې شکل باندې ترتیب کړی دی چې هغه مناطقو ته چې باید هوایي مواد انتقال شي یا د سابل عبور له لحاظه یا مثلا د ورختونو له لحاظه یا د امنیتي ملحوظاتو له خاطره هغه پلان کې دي. هیڅ کومه ستونزه وجود نه لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په مجموع کې 28 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې چې 14 میلیونه د جمهوری ریاست او پاتې 14 میلیونه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره دي. دغه پاڼې په دوبۍ کې چاپ شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ټولو غیر حساس موادو لکه غرفو، خیمو او داسې نور انتقال پیل شوی او په خبرې د افغانستان څلور زونونو ته رسیدلی دي. خو دوی وایي حساس مواد لکه رای پاڼې، بکسونه، رنګ او نور هغه مواد چې د انتخاباتو په ورځ کارول کیږي د منظم تقسیم اوقات لمخې ولایتونو ولسوالیو او د ولسوالیو مرکزونو ته انتقالیږي. دغه کمیسیون د انتخاباتي موادو د انتقال د بهیر د ختمېدو دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو وايي تر خپل وسه هڅه کوي چې د تقسیم اوقات لمخې مخته ولاړ شي.
د دیار له سوډر نیوم کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې 260 ته د خیاطۍ ماشینونه ورکړل شول. دا ماشینونه په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي میرمن آریان یون لخوا کونړ ته وړل شوی وو. په دې اړه له کونړ د روحلا انوري راپور واوري.
څو تنه انجونې چې د خیاطۍ ماشینونه او اړوند وسایل مخې ته ایښي وو وایي دوی د ماشینونو په ترلاسه کولو خوښي دي او کولی شي چې پرې د خپلې کورنۍ او نورو جامې وګنډي او د کورنیو د اقتصاد په پیاوړتیا کې پورا ونډه واخلي.
نوم مې شایسته ده او د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکې ما ته هم د ماشینونه راکړل. موږ ماشینونه واخیستل. موږ ډېر خوشاله یو دوی نه او هم موږ لارو چې مونږ ته دوی هم بیا نور مونږ سره کومک وکړي ځکه زموږ ډېر غریبانه وطن دی او دا موږ ته راغلي چې مونږ ته یو څو مرسته وکړي او مونږ ته یو ماشین نه راکړه. مونږ غواړو چې یو څو نور کومک را سره وکړو. زه ساجده د اقبال شاه نور مونږ سره مرسته وشله او مونږ ته یو ماشین راکړه. خوشاله چې مونږ سره مرسته وشله.
د کونړ والی شجاع الملک جلالال آریان یون څخه د مننې ترڅنګ وغوښتل چې باید په راتلونکي کې هم دې ته ورته مرستي وکړي.
وکیل صاحب نه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپل د ننګرهار وکیل ده. کونړ ته دومره توجه ده چې همیشه د لپاره د خویندو د لپاره دا زمينه مساعده ای. خدای دې له نورم توفیق ورکړي چې موږ نور ولسوالیو ته خپل کومکونه وغځي. موږ تاسو له دغه ماشینونو درکو او دا جامع هم درکو چې ګنډلې دا موږ د لبیرته درکو دا به وسه خپل ماشومان چې مکتب کې راغوت به واغوندي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استاذ میرمن آریان یون وایي دوی له دې وړاندې هم د کونړ په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې سلګونو غریبو او بې وسو ښځو سره مرستې کړي او په راتلونکي کې هم غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کې همیشه نړیواله ټولنه وایي چې د ښځو حقوق دي او خدمت شوی او کار شوی دی. مګر تر اوسه پورې دغه نورګل منطقې ته یاد څوکۍ ته یا صدابات ته یا دغه د کونل ولسوالۍ ته د خوځو د پاره کومک نه دی شوی. نو دغه په خاطر دغه مرستې موږ دغه خوځو د پاره روز کده ډیر مستحق دی او ډیر بیچاره او غریب دی. تر اوسه پورې درې کورسونه د خیاطۍ د ته جوړ شوی چې یو په صدابات کې او درې میاشتنه یو په څوکۍ ولسوالۍ کې او درې میاشتنه. ان شاء الله اول خو کوشش کوو چې د خويند د پاره دغه لړۍ دوامدار وساتو او بل دا چې کوم خاص ورځ چې د خويند د پاره راځي دنیا کې په افغانستان کې نو هغه ورځ لمانځنه هم کوو.
هغی ول د کونړ ترڅنګ په ننګرهار کې هم د خزو د ستونزو د هواری لپاره یو اندازه مرستې تر سره کړې دي.
روح الله انوري او چې له کونړ راپور راکو په بلخ کې د اورګاډي پټلۍ په وسیله بهر ته د افغاني تولیداتو او اقلامو په صادراتو کې کموالی د بلخ ولایت د اورګاډي مسؤلان اندېښمن کړي دي. په دې اړه له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
لدې سره چې په دې وروستیو کې په حیرتان بندر کې د صادراتو د کچې ټیټوالي پاړون راپورونه زیات شوي دي او ویل کېږي چې د پخوا په پرتله په دې بندر کې د افغان سوداګرو په مالونو باندې د تعرفو لګښت زیات شوی چې له امله یې د صادراتو وارداتو په کچه کې هم کموالی راغلی. خو دا ځل په بلخ ولایت کې د ریل پټلۍ مسؤلین وایي یوازې هغه صادرات چې د بلخ ولایت د اورګاډیو په وسیله بهر ته انتقالیږي په افغانستان کې د ایساف ډېر ځواکونو وسایل او اموال دي. په بلخ ولایت کې د ریل پټلۍ مسؤل حاجي رزاق ازادي راډیو ته وویل یوازې د اورګاډیو په وسیله د اموالو انتقال او صادرات نه دی چې پکې کموالی رامنځته شوی بلکې په مجموعي ډول د افغانستان له شمال څخه په ځانګړې توګه د حیرتان تجارتي ښارګوټي څخه بهر ته په صادراتو کې څو برابره کموالی رامنځته شوی د یې پاړه وویل. دیو کار په دغه د ریل پټلۍ په وسیله یوازې بهر ته د ایساف تجهیزات او وسایل صادریږي او بس ځکه ایساف د ازبکستان له لوري سره پر دې موضوع توافق ته رسیدلی او ازبکستان هم د ریل پټلۍ په وسیله د افغانستان نور صادرات خپل هیواد ته نه مني. لا بل خو د حیرتان بندري خارګوټي د خدماتو مشر قاضي نجیب لازی رادیو سره په خبرو کې بهر ته د دې بندر لالاري د افغاني کالیو او تولیداتو د کموالي په اړه ویلي ول چې شیرخان بندر لالاري په غیر قانوني ډول د اموالو صادرات د دې سبب شوی چې د حیرتان بندر څخه د صادراتو په کچه کې کموالی راشي. لمخ کې هم افغان سوداګرو شکایت درلود چې د افغان سوداګرو د اموالو لپاره د دې خارګوټي په خدماتي اداره کې د پرمختللو او د نویو تجهیزاتو نشټوالی د دې لامل شوی چې اموال د سرحد هاخوا معطل پاتې شي او د ازبکستان هیواد د چارواکو لخوا پرې جریمه وضع شي چې یوازې په کال 1990 کې افغان سوداګرو د مالونو د نه لیږد له امله د ازبکستان هیواد ته 4 میلیونه ډالر نقدي جریمه ورکړې وه. د یادولو وړ ده چې په بل خولات کې د ریل پټلۍ د حیرتان تجارتي ښارګوټي څخه د مزار شریف ښار په لور د 15 کیلومتر په اوږدوالي د 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړه شوې چې 10 کیلومتره د ازبکستان په لور هم ترمیسته غځېدلې او افغانستان له یاد هیواد سره نخلوي. د مخه ټول افغاني تولیدات او اموال د ریل پټلۍ د واګونونو په وسیله منځنۍ اسیا ته صادرېدل چې اوس مهال د بلخ ولایت د ریل پټلۍ د مسؤلینو په خبره چې یوازې په افغانستان کې د بهرني پوځي سرتیرو مالونه له دې لارې بهر ته انتقالیږي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
او اوس هم چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ایساف ځوکونو وسلوال طالبان په افغانستان کې د ټولو ملکیانو د 90% تلفاتو مسؤل وګڼل. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي په دې هیواد کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د ولسمشر امیر کریم سره په کتنه کې ویل هیواد تیار دی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د بشری مرستو یو کاروان چې د سوریې محاصره شوی ښار هومس تروانو د توپونو له حمله سره مخامخ شو. د سعودي عربستان د مدینه منوره ښار په یو هوټل کې ورلګیدنې لکټر لګدول اسکسان مړکل او یو سل دیرش نوري ژوبل کړل. د ترکیه په استانبول ښار کې پولیسو د مظاهره چانو د خبرولو لپاره له اوکو بهونکو غاز څخه استفاده وکړه. او نن یکشنبه د سوچي ژمنۍ اولمپیک لوبو لپاره یو مصروف ورځ ده په اټو لوبو کې به لوبغاړو ته مډالونه ورکړل شي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. نیروهای بین المللی طالبان را مسئول حدود 90% تلفات غیر نظامیان در افغانستان خواندند. آیساف در یک خبرنامه گفته است گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان همچنان با بی‌حرمتی به حقوق بشر ادامه می‌دهند. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد پخش کرده، در سال 2013 میلادی تلفات غیر نظامیان در افغانستان 14% افزایش یافته است. با گفته سازمان ملل، مخالفین مسلح دولت افغانستان مسئول 74% تلفات غیر نظامیان هستند. طالبان این گزارش را رد کرده و آن را یک جانبه خواندند. اما شما با کدام یک موافق هستین؟ آنچه نیروهای بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان مثلا مسئول حدود 90% تلفات غیر نظامیان هستند، یا آنچه سازمان ملل متحد میگوید که 74% از تلفات غیر نظامیان با طالبان مسلح و مخالفین مسلح ارتباط میگیرد. نظرات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین. من جاوید نعیمی و همکارم عصمت ساروان در یک ساعت با شما خواهیم بود.
بله خدرمون اوریدون که بیا هم سلامونه. لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تو ویل په دې خبرونه کې هیله لرو چې تاسو به ټلیفون وکړئ او په دې اړه به نظر څرګند کړئ چې د ملګرو ملتو له راپور سره موافق یاست چې وایي 40% ملکیان د طالبانو په حملو کې وژل کیږي، او که د یونما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له راپور سره موافق یا سوی 90% ملکیان د طالبانو په حملو کې وژل کیږي. نن مو هم په دې خبرونه کې راپور درلود چې په غزنی کې پرون درې ماشومان په یو ماین په یو چاودنه کې وژل شوي، او هم د پیشه د قربانیانو خپلوانو د دولت وسلوال مخالفان متهم کړي دي، او هم چارواکو دغه ورځ پرون په ننګرهار کې چاودنه وشوه، لس تنه پکې مړه او ژوبل شول، البته نه تنه پکې ژوبل شول او یو تن ووژل شو چې ټول ملکیان ول. نو که غواړی چې په دې موضوع نظر څرګند کړي، له همدې شیبې په دې ټلیفون شمېرو له موږ سره تماس ونیسئ. 0992 203 1540، بیا وایم 0992 203 1540، او یا هم 0800 202 1555. زه نه تکراروم، نه یمی صاحب درته وایي.
بله 0700 822 755 و 0799 203 540 میتونین با ما تماس بگیرین و نظرات خود را شریک بسازین. فکر میکنم یک شنونده هم روی خط داره. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب تماس شما با استودیوی ما وصل است. متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شده. یک موضوع سروان صاحب، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم اشاره کرده که بیشتر تلفات افراد ملکی در افغانستان در نتیجه حملات انتحاری، بمبگذاری های کنار جاده و همچنان حملات راکتی از طرف شورشیان قرار میگیره، و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم 90% تلفات افراد ملکی را و مخالفین مسلح دولت نسبت میدن.
نو تاسی آوریدون که سوای است دام داشته باید، یا آوریدون که لرو بگورو چی دوید سوای؟ آزادی رادیو دم میکروفون ستاسو.
میره بانی سیب.
بانی سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بولای مدنگرار ولایت نا.
میره بانی که وی سیب.
آزادی رادیو کارکون که سو تو نمسرم آوریدون که سدا سوای ما. او پس سدا ما عزیز درم رجوع راپور بارکی خپل نظر لرم چه داغ راپور تر افراد پوری زه صحیح بولم، مگر دومره همه چه نوی بیتا خو یو شای زه شاید تاوریدین کم شایدان دی و دادی را دوم چه تم و دمخ که نگرار ولایت که طالبان سرک تاوتی دی و دلتا مدرسی سالور تا جنکیانی چه مدرسی تاروانی و طالبانو دا مین پر چه دک اماراتی کاروان چه مین را خطا کرده و اگه نتیجه که یه شاده طوره سی طور زخمیان که نو دا هم دا طالبان و خوان دا ملکی تلفات و یو عامل که دیش، او بلا دا خبره چه دولت هم پده که گرام کلو زکر چه دولت هم زنی وقتی بیزای ادا دی دا ملکی تلفات و دا باعث گردی. از ما نظر و
دیره مننه کور دیوادان سلامت وسه چه تلفون مو کو و نظر مو ترگن کو بل اوریدون که تنو پتور کو.
مهربانی سر بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی
خبری اوکی صاحب،
لطفا شما صحبت کنین، تماس شما با استودیوی ما وصل است. مهربانی فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنوند. یک شنونده دیگه است.
بل تبه نو پتور کو. مهربانی وکی تاسو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی سید.
سلام سید، مهربان هستم.
مهربانی
بفرمایید. سپ
خوب است جناب؟
تشکر، سلامت باشین. سلامت باشین، مهربانی سپ. بله سپ،
خبری او که متاسفانه چه
تماس از اینا هم قطع شد.
تلفن قطع شو، خیر لشت مشکل لرو په تلفن کې، هیله ده چې رفع شي او دوام پیدا نکړي. بل اوریدونکو ښه ځان معرفي کړي.
بفرمایئ صاحب.
الحمدلله له کابل نه خبرې کوم.
مهرباني کوي عبد الله صاحب.
اوري.
بله عبدالله صاحب، خبری وکی چی تلفن مو قطع نشی، متاسفانه چی قطع شد.
از شنونده ها می خواهیم تا زمانی که صدای ما را میشنوند لطفا صحبت بکنند تا وقت از اونا هم ضایع نشه و اینجا برنامه هم نوبت دیگر شنونده بتونیم نوبت بر دیگر شنونده ها بتیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
خبری وکی صاحب.
بفرمایید صاحب. شنوندی عزیز اگر صدا ما را مشنوین صحبت کنین. مهربانی.
بله اورو. مهربانی و کیلا کوم زای خبری کوي.
اوری.
بله اورو صاحب، خبری وکي. خیر د اوریدو کې ستاسو مشکل صاحب، زموږ ملخوا مشکل نو. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو د میکروفون ستاسو. خوشحاله اوسه. مهرباني کوي عبدالرحمن صاحب.
زما په نظر باندې د پنځه نیمه څخه د یوې څخه د دومره فرق نه دی چې دا طالبان مرجو بل عوام تعالی. زما په ان باندې زوایم کړی مکان افغانستان ته نه راغلی، یعنی خارجيان نه راغلی، دومره مطلوب نه دی نسبت باندې، یعنی د خېل دا څه تاسو ګټه نه آیا خارجيان د طالبان دي.
بله صاحب، دا هم ستاسو نظر و سمد. البته پخوا دسی وقت نمود چی پا کابل که با دیورازی چو کسا واشد که در شاید پا لسکونو کسان. خیر بل آوریدون که تا بنابرای تورکو آزادی رادیو را میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب.
بله حکمت راز رازگان خبر کنم.
مهربانی که وی اسمت الله صاحب.
مست خونه نمانی تا خاص وگرن چیزی هر تقریبا بچه و یک صد دا امریکایان و دا حکومتی پلا و اسکر و لخواه ویدر سویدی ملکان.
بله بله سعی ام دوم رو استاس و نظر
ی شنونده ما فکر میکنم با آنچه که سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان گفته موافق نیستن.
بله
چون سازمان ملل میگه که در حدود 74% از تلفات افراد ملکی در افغانستان البته مسئولش طالبان مسلح هستند و در این گفته شده که درگیری زمینی که بین نیروهای طرفدار دولت شورشیان صورت میگیره عامل 10% قتل و زخمی شدن غیر نظامیان در افغانستان بوده و نیروهای بین المللی گفته که 3% و نیروهای حکومتی افغانستان مسئول 8% تلفات بر غیر نظامیان افغان هستند.
دلته په دې راپور کې یو توجه وړ یو مسله ده چې یو نما وایي چې په 2014 میلادي کال کې په تیرو 12 کلونو کې د افغانانو لپاره ډېر خنړۍ او تر ټولو زیات ملکی تلفات په دې کال کې اوښې دي او دا هغه کال ده چې له ډېرو سیمو څخه بهرني ځواکونه وتلي دي.
بله.
او په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي، ځینو نړیوالو مطبوعاتو هم په دې تبصرې کړي دي، ویلي دي چې د طالبانو په دې کال کې حملې لا زیاتې کړې. له کومو سیمونو چې بهرني ځواکونه ووتل دوی کوشش وکړو چې هغه سیمې به له دولتي ځواکونو څخه بیرته ونیسي خو ونه توانېدل چې سیمې بیرته ونیسي. وربشو بل اوریدونکي ته ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مهرباني صاحب.
وعلیکم السلام.
کاروان صاحب جوړه
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. لطفا زر نظر څرګند کړئ چې ټلیفون مو قطع نشي.
متین شینوار احمد است کې مینه وګورنه.
مهرباني کوئ متین شینوار صاحب.
بین الملل خدا زه صحیح دا موضوع ده. بین الملل صحیح ده. موږ تاسو دا طالبان ورونو ته موږ دا څنګه راځي چې
علي صاحب.
الو.
بله ته خپل رادیو ما وره دی رادیو لاري دی خپل بیرته اواز ته منتظر پاته کیږي. رادیو نه لڅلږي شچې خبرې دي سمې اوریدون کې مواوري.
نوم به طالبان ورونو ته دا پیشنهاد دی چې داسې عوام ته دا ځکه حمله ونه کړه.
بله
بله صاحب،
فکر میکنم اینا علاقمند از هستن که آواز خود از رادیو بشنوند. در هر صورت بریم با یک شنونده دیگه. مهربانی صاحب بفرمایید. رادیو آزادی از شنونده ها میخواهیم زمانی که تماس میگیرند لطفاً آواز رادیویتان را کم بسازین یا از رادیو فاصله بگیرین تا ما صدای شما را درست و واضح بشنویم و شما صدای ما را. بفرمایید صاحب.
خبری وکی آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، تا ته تام کلام ته ټول افغانان او مسلمانان ورون ته سلامونه مې کیلی وای.
سلامت اوسه کوردی بدن مهرباني.
زه له کاپیسا ولایت نه تاسو سره زړګی په خبرو کې یم.
مهرباني.
بله صاحب مهرباني.
نو دغه د جنگ په لیدو دا که پاتې ده دال خارجان نامون په میراث کې پاتې ده.
بله.
نو دغه چې بین الملل یا یونما هر څوک چې وایي چې دا نوي فیصده دا خپله طالبان مجرمان دي. طالبان هم د افغانستان دي، د افغانستان اردو هم د افغانستان ده، خو دغه کارونه ټول د انګریزانو او د روسانو لاسه موږ ته په میراث پاتې دي. او هیڅوک نه کوي چې څوک یو کلن یا لس کلن ماشوم دای په شهادت ورسوي. دغه څو لسیزې څلور لسیزې چې دا جنګونه دي دی کې مختلف جریغه پیدا شوي دي، ډلې پیدا شوي دي. نو ځکه چې اوس هغه غزي کې هغه د اندړو ولسوالۍ کې چې هغه درې ماشومان یا زخمیان شوي دي یا شهادت ته رسېدلي دي، دغه قمندانان دغه سابق د جهاد وختو کې دا شخصي خصومت لري. هغه چې اوس نن یو قدرت ته ورسېږي هغه نو هغه بل ته سره یو دسیسه جوړوي. دا د هغون بار ته طالبانو واچول شي داسې به نه کوو. یونما هم دا اشتباه کوي چې دا غونډه دا نوي فیصده. زه وایم چې په سلو کې شل فیصده د طالبانو، ځکه طالبان خو شرکي جنګ کوي، دا د طالبانو په غاړه کې ده. اتیا فیصده د خارجانو په غاړه کې ده هغه د جنګ پلیده ده.
سلام لطاف تواجه نمیدیر سلامت و سه چه تلفن دیو که بل اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
مهربانی سه بفرماین تماس دیگه نمیده ما قد شد یک شنونده دیگه داره. مهربانی سه بفرماین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سه
جمیل ملاخیلم لحیلی ساون.
مهربانی که ملاخیل سه
پښتنه مې باید په یو طرف باندې پلوانه چول شي لکه تاسو چې وایئ او طالبان طرف کې دا چې دې په هغه کې په افغانستان کې د ناټو له لاس د امریکایانو لاس یو طالب چې ته ویې چې پیدا کېږي خو بیا ګرده تلی په زمبالي دي نو د یوې سپږې لپاره ګرده پوستینکې ور نه اچول ښه نه دي او دا پلی چا پورې تړل کېږي وایي دا هغه چا ته تړل کېږي دا موضوع چې اوس مسئولیت دې مسئول څوک ده او ګنهګار څوک دي اخر خو دا ملت ګنهګار نه دي چې لا خاوزل کېږي.
بله یا ملاخر صاحب مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کوو. تاسو ویل چې تاسو پړه په طالبانو ولیا چوین دا مشنه نه چولې دا ملګری ملتونه وایي هم درس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هم درس په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص دفتر یا یونما وایي موږ د دوی راپور تاسو ته خبر کړ دا چې تاسو منی یا نه منی د پتاس بری اړه لري ځکه چې د ازادي رادیو شوار دی چې راپور زموږ قضاوت تاسو بل اوریدون کتاب نوبت کو ګورې چې دوی څه وایي.
مهرباني سر بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی است وقت وقتتون و همچنان بینندگان خوب رادیو آزادی نیازی است مسترانم.
مهربانی نیازی است
تشکر لطف شما سان تناسبتان بخیر. تشکر از موضوع خوب شما. البته در مورد موضوع برنامه یک نظریاتی دارم خدا کند که شما برای بیننده ها قابل درک باشد. ببینید البته دیدونه که زمان کمی سازمان ملل یا امیو نمانی ارقام تلفات از سال 2009 به این طرف را نشد که از خلبت یک بسیار دیگر در مورد افغانستان خوستن برای مردم افغانستان یک عادیسی بسیار دلخلاص و افغانستان ناجبران فضیر است. اما این کار را امر را خلبت انجامید ما محکوم تقدیم میکنیم. دیدونه که البت اکی ها ملامت هست اکی ها ملامت نیستن ما برای شما میگم. ببینید در افغانستان جنگ ادامه دارد، انقلاب است، ولی اون طوری که یونما سازمان ملل متحد وظیفه از یا متاسفانه صرف همی وظیفه را این اکتفا میکنند که همی احکام را برای مردم افغانستان دیدند. ولی در مورد صلح مذاکره جلو چنین تلفات هیچ کدام اقدامی نکردند. ببینید البته قاتل یا مقصرین اصلی البته
نیروهای خارجی، دولت افغانستان، گروه های درگیر البته استخدامات کشورهای همسایه میدان. البته اینها مساویانه در تلفات نیروهای ملکی سهیم هستند. نه تنها بگویم گروه های مخالف یا طالبان، البته به اون فیصدی خود حکومت افغانستان و اون پیمان نیروهای خارجی. ما با شما مثال خوبی میتونم، زمانی که در امی غرفن سیاگرد پروان امی نیروهای امریکایی بمبار کرد، بیشتر از 14 نفر کشته شد، شهید شد. حالا مسئول نیمی خود نیمی جنایت گفته میشه، خود نیمی ببینید بالا تلفات هست نیست. ولی متاسفانه سازمان ملل متحد خود حکومت افغانستان با وجودی که توانمند آمد قدرت هم دار وقت نتوانید جلو انتهایی از جلو انفجار از جلو بمبارکار از جلو هم بسانی که میخواهند کاشوب را برپا کنند جلوشان را بکنند. البته به این رسپای دولت افغانستان خود حقوق بشر یا نما البته بسیار کم آمده هستن یا مسئول هستن قاتل هستن. خدا کند که در آینده
نیازی سب نیازی سب شما مورد را اشاره کردین. ببینین از یکی از موارد که بدون شک تلفات غیر نظامیان در هر رقم حادثه ای که باشه، یعنی واقعا تاسف آور برای همه شاید باشه، شما از حادثه ولسوالی غوربند یادآوری کردین. هم ببینین در دیگه حوادث در افغانستان خیلی در حملات بمهای کنار جاده، چیزی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم میگه، کشته میشن مردم، زخمی میشن، تلفات وارد میشه به زنان و طفلان. حتی ببینین ارقام تلفات کودکا چقدر در افغانستان بالا رفته. اما شما از حادثه ولسوالی غوربند یادآوری کردین، ولی حوادث دیگه که صورت میگیره و چرا به فراموشی سپرده میشه؟
مثلا در پرون په جلال آباد کې لس کس ملکیان یا ژوبل شل یا وژل شل. دا فکر نکوم چې دی نیازی صاحب او ډیرو نور اوریدونکو سبا په یاد وي.
بله البته نظر شما البته بسیار درست و قابل درک است. البته ما هر حادثه، هر انفجار، هر تلفاتی که در افغانستان میشد مخالف است، غیر از با تمام مثلا قوانین بشری و قوانین اسلامی و قوانین الهی. ولی شما گفته چرا حادثه غربند را شروع کردید. البته شما ببینید در افغانستان جنگ از جنگ پنهانی و جنگ مثلا استخباراتی است. یکی مستقیم است، یکی غیر مستقیم است. یک زمانی که یک انتحاری نه در کابل خود را انفجار میدهد، این کسی برای یا مانده نیست که ما امروز انتحاری است و امروز مرگ ما آزادیم یا نیستیم. ولی این که مثال نیروهای خارجی با ما هنگی خواست با مثال سفتی که داره با مستقیم این یک ناهی را بمبار بکنه، این البته با مراتب خطرناک از انتحاری است در قابل میراتین که بالای اذهان مردم، بالای سر روان مردمی تاثیرات بسیاری پدید را بگذارد. هر عملی که باشه، هر انتحاری و انفجار که در گوشه از افغانستان حتی در جهان باشد، خلاف از کار مردود است. خدا کند که همین جامعه جهانی همین سازمان ملل متحد بله. حکومت هایی که در هر است قدرت دارد میتونن اینها را بگیرن که در آینده این ارقام بسیار حتی از بین بره، حتی اگر از بین نره کاش پیدا کند. خدا کند
بله. تشکر از شما تشکر نیازی صاحب. بله همونطور که شما گفتین و هدف ما همی بود که در گذشته اگر چنین حملات البته از سوی نیروهای بین المللی صورت گرفته، بدون شک البته تلفات با غیر نظامی ها در افغانستان وارد شده و برای تشخیص از این مسئله و تحقیقش هیئت های تعیین شده، چی از طرف حکومت افغانستان هیئت ها رفتن بررسی های خود را انجام دادن و بعد از او نتیجه واضح شده. اما بدون شک تلفات غیر نظامیان در هر صورتش، آنچه سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه، از هر جانبی که وارد میشه تأسف بار است و نباید چنین کار صورت بگیره.
ور بشو بل اوریدون که تا چه سوایی آزادی رادیو در میکروفون ستاسو
بفرمایید. سب مهربانی لطفا صحبت بکنین، تماس شما با استودیوی ما وصل است.
دیر رو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سروان صاحب تاسا و درنو من منو اوریدون که نیکی در سلامان تکیم آقا
سلامت و سی مهربانی وکی
مهربانی سب
نوارم که اونر یو لن نظر در پرشیر کم سروان صاحب ده و یه دغه راپور خبر کړی دا تاسو نه شرکې دا خو د تایید وړ نه دی. سل په سل کې دغه د تلفات خواوړي په سل کې نیوي فیصده د امریکایانو د خوا سره اوړي او اتیا فیصده د افغان ملي پولیس سره اوړي. طالبان په سل کې یو دوه مړه کوي، هغه هم داسې څوک مړه کوي چې د ایساف سره ملګري وي، یا هم د ایساف دغه کوي جاسوسي کوي، یا هم ملي اردو ته کار کوي. طالبان په ټول ژوند سل په سل کې دوه نه دغه ملکیانو ته طرفات نه اړي.
له کوم ځای نه تاسې خبرې کوئ؟ له کوم ولایت نه؟ ومو نه ویل خو خیر ولایت هم یاد کړی و چې دی ولایت یوه درته مې وویل چې په دې ولایت کې څومره کسان د چا لخوا وژل کېږي. هره ورځ نه اوري چې کله مو موټر کې اوراوال الوزولي په ماین باندې وژل شوي، کله عادي خلک له یوه ښار نه بل ښار ته رواني یا له یوه کلي بل کلي ته رواني چې وژل شي. نعیمي صاحب، یوه مسله ده چې ځینې اورېدونکي هم ملامت نه دي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، کله چې د ناټو ځواکونو لخوا چېرته بمباري وشي، مثلا د غوربند مسله، هېڅکله به هم څوک پرې هیره نه کړي، کنه ځکه چې دومره ډېره یاده شوه او حکومت پرې هیاتونه وټاکلو، ناټو سره جنجالونه ولو، د حکومت د ناټو ناټو کله منله کله نه منله، کله دولت هیات لیږو ولسي جرګې یو څه ویل، د پروان والی بل څه ویل. یعنی دا مسله دومره زیاته مطرح شوه چې فکر کوم چې پروان کې به په څو کالو کې دغه تر ټولو لویه پیښه وه. لیکن په همدغه پروان کې به ممکن په دې موده کې څو وارې ماینونه چاودېدلي د سړک د غاړې، لیکن هغه هېر شوي دي، لکه څنګه چې ما مخکې د ننګرهار مسله یاده کړه، یا پرون په غزنی کې چې ماشومان ووژل شول. دا بیا خلک هېروي ځکه چې ډېره نه یادې شي. خو خیر، ور به شو، همدا مسله شاید سبب شي چې د ملګرو ملتو دا راپور نسبتا دقیق وي. بل اورېدونکي ته ورځو چې دوی څه وایي.
مهرباني صاحب، بفرمایئ بفرمایئ، صحبت کړئ لطفا.
بله اورو، مهرباني.
دا کومه پریکړه چې ستاسو یې ملي متحد دا چې له حقیقت لري خبر زکه ده چې یعنی مقابل قانون دا حقیقت هم دی، دا هم دی چې انتظار هم دی چې کله کوم څه باندې وي او کوم په دغه باندې چې یو د تاسو نه زدا موږ یې راځو تاسو ته کوو واخ دې خدمت هم تر ته وي حقیقت بیانوي.
صحیح ده.
بس ستاسو نظر رو در خبر شو. بل اوریدونکو ته ورزو چې دوی څوی ازادي رادیو ده، میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی، بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فرمان سلام سلام تا تا او جاوید نیمی تا تا درو لکم اینی که گیری احترامات برم بکم.
سلامت و سیر کرده بدن.
فرمان سلام سلام باید قضاوت یک طرفه ونه چی باید خلک هغه خبره وکړي چې هغه په څو اورېدلې وي او اورېدلې وي، دغه یک طرفه خبرې باید خلک ونه کړي.
صحیح. تاسو ته یک طرفه یعنې د ملګرو ملتو راپور او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون راپور سم نه ښکاري، ستاسو نظر دا دی؟
بلې، زه دا وایم چې هغه خلک باید یک طرفه خبره ونه کړي چې د ورور د خوا څخه حمایت وي، یا د چا په طرف باندې خبره کوي، باید هغه خبره وکړي چې د آخرت لپاره هم ګټه ورته وکړي او په دنیا کې هم ګټه ورته وکړي.
صحیح ده. کور دی ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده،
بفرمایئ صاحب. مهرباني، مهرباني صحبت کنین لطفا. تماس شما وصل است با استودیوی ما.
بله صاحب، او رو دقیق صاحبی است لکه چی؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. زما هم داسې نظر ده چې دغه راپور کامل غلط ده. خاطر د دې ګوره، مثال کلمندکان د کوم مثال ملکي تلفات کوي، دغه یعنې ولې ایران کې نه کوي، دغه ولې تاجکستان کې نه کوي، خو یعنې دغه په سل فیصده کې مثال د دغه مجرم دمار ده، ولې څهمغه ځانینا مفاده کړې ده؟ زه دلته مثال افغانان بېګنا دغه خارجیانو دولت یې نه وژني، چیرې مثال د قدرت نه نه اوسېږي، مثال ولې به مثال یعنې په بل مملکت کښې معمول کښې ویل چې نه وژل کېږي. اوس ګوره څو موده بعد انتخابات ده، مثال په دې کښې د ټول کال مثال نه مخکې نه مثال فرماشایي انتخابات خو به وشي، رئیس جمهور خو به وټاکل شي، هماغه کسان مسلمانان بې ګناه کسان شاید په بعضو سایټونو کښې ووژل شي چې مثال هغو غواړي دا چې مسلمان شخص وټاکي او سالمه شخص وټاکي، دېغو کور په غم باندې ککړي، یعنې د دولت ته حکم ځای نه رسېږي، ولې مثال جمبور ټاکل کېږي دا مثال په داسې تمام خلک. خو زما پیغام مسلمان خلکو ته هغه چېرې پلار مور مسلمان وي، باید مثال د دغه تروریستانو خبرې ونه مني، په دې خاطر باندې مثال د دوی د قدرت د رسېدلو لپاره مثال بېګناه مسلمانان ونه وژني. اوس مثال د تاسو مخکې هم ویلې
په دغه مسالې کې مثال دغه د خارجان چې نفر کدي غلام ووژل شي اول خو مجرم بل مغي ماده ده خو بیا مغه ته ډیره ګوته نیو کېږي ولې خارجي ګناګار چې رسمي او کثیره مثال یو مسله بل هم د افغانستان کې د ګنا وګړو کم چې کم اول راوړي هغه داسې مثال کثیره مثال د غوایي ځواکونه د افغانستان دولت ته ورکړي بیا مثال افغانان ووژني بیا دونه خلک ورته ګوته نه نیسي نو دغه متحدنه ما تقاضا ده چې د افغانستان حکومت ته غوایي ځواکونه ورکړي بیا به هېڅ یو اوس مثال دونه د خارجانو پسه ټاکي پېنځه نفر هم بیا څوک نه شي یعنې اکثر هم بیا په خارجانو پسه نه ټاکي نو بنا د افغانستان مسلمان ولس دې پوه شي چې مادمار مثال کچېر کم بې ګنا وګړي وژني کندکي وژني هر څوک چې ګټه په ګټه وایي مثال کار کوي کافرې که مسلمان د ده په ګټې او ټول ته پواس سره ګوري ول په دونه خدای پاک د غضب په وسیله باندې د یوې ښځې په وسیله باندې یوه سترګتې اخیستل د مفاتو په ځوانۍ کې د نو دغه نظر ورته
شو. بله سلامت اوسئ دقیق صاحب. بیا د خبرونو وخت له خبرونو وروسته زیات وخت لرو.
مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزاد. مهرباني.
بله اورو. مهرباني وکړئ. بله صاحب لطفا یو څه ژر چې وخت کم لرو
بفرمایئ صاحب.
الو
ستاسي آواز راځي. ستاسي په ټلیفون کې څه مشکل دی؟ خیر ده. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو تاسو له خبرونو وروسته تماس ونیسئ او داسې ځای ودرېږي چې آواز مو سم واضح راځي او زمونږ هم.
مهرباني صاحب بفرمایید رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما لطفا صحبت کنید.
و علیکم
السلام.
مهرباني.
بله صاحب اورو خبری وکړئ لطفا. زخیر ونه شو له خبرونو وروسته تماس ونیسئ نه صرف تاسو بلکې نور اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په کالني راپور کې دا هم ویل شوي چې تیر کال 2995 ملکي افغانان وژل شوي چې په هغو کې 1516 ماشومان دي. له ځکه خو ویل کېږي چې 2014 کال په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ډېر خونړی کال و. ډېر زیات ماشومان په دې کال کې وژل شوي دي. د راپور پر اساس په 2014 میلادي کال 15625 ملکي افغانان ژوبل شوي دي. د دې په پرتله په 2012 میلادي کال 2018 ملکیان وژل شوي وو او 4812 ژوبل شوي ول.
بله و سازمان ملل متحد میگوید که نظر به سال 2012 در سال 2013 میلادی 14% ارقام تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته و سازمان ملل متحد 74% مخالفین مسئله دولت افغانستان را مسئول ای تلفات میداند و در گزارش سازمان ملل همچنان گفته شده که